41-38. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په خیر افغان ولس مشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون سربېره د امریکا د متحد ولایتونو له ولس مشر سره ګوري د ناتو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحد ولایتونو د غوښتنې پاړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت اړتیا لري. په مجله کې د دې او ځینو نورو مهمو موضوعاتو پاړه تفصیل اوریدلی شي. مجله درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس او عبیدالله عبیدی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر له خپل ترکمنستاني سیال سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. اجرائیه رئیس وی افغان ورزشکاران توانېدلي په ترکمنستان کې د آسیایي لوبو په لړ کې ښه وځلېږي. د عراق صدراعظم وایي د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل. ولسمشر د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید. جمهوری ریاست ویلي د دوړو مشرانو د کتنې پر مهال ولسمشر غنی ویلي دغه آسیایي لوبې د سیمې او آسیا لپاره یوه لاسته راوړنه ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنو په اړه یوه کنفرانس ته
منځنۍ آسیا ده چې په دا وروستیو کې د افغانستان اقتصادي تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات شوي. د افغانستان حکومت غواړي چې منځنۍ آسیا له 5 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېرې زیاتې همکاري ولري.
ټاکل شوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 2 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د سېشمې پروس پیلېږي چې ولسمشر به هم ورته وینا کوي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو او مالی وزیران، د غرض نور دولتي چارواکي ملګري دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان ورزشکاران توانېدلي په ترکمنستان کې د آسیایي لوبو په لړ کې ښه وځلېږي. عبدالله عبدالله نن په دغو لوبو کې د افغان ورزشکارانو د لاسته راوړنو په اړه ویلي چې حسین بخش سفری په جوجیتسو رشته کې د سرو زرو میډال او احمد جاوید امیری په کوروش کې د سپینو زرو میډالونه ګټلي او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د چین یوه ټیم ته یو د شپږو په مقابل کې ماتې ورکړې ده. اجرائیه رئیس ویلي د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د ورزشکارو د ملاتړ او د سپورټ د ودې لپاره ټول امکانات کاروي. د عبدالله عبدالله په پیغام کې راغلي چې د آسیایي لوبو په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه په 12 رشتو کې 215 ورزشکارانو برخه اخیستې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي په افغانستان کې هر کال تر 3000 زیات ښځې او نجونې په بیلابیلو دلایلو په ځنوژن لاس پوري کوي. په دغه کمیسیون کې د ښځو د برخې کمشنری قدریه یزدان پرست نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. بلخو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرسیال فیدا محمد پایکان د دغو ځنوژنو د علتونو په اړه وویل.
دلایل مختلف را برای
د ځانوژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي او ویل سوي چې د بشري حقونو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشهیي موادو څخه ګټه اخیستل، تفریخوالی دغو ځانوژنو ته لاره هواره کړې ده.
شغلی پایکان ویل د ښځو او نجونو د ځانوژنې په قربانیانو کې 95% یې هغه نجونې دي چې له 400 څخه تر 900 کلونو پورې عمرونه لري. د همداسي میو نړۍ څو خبرونه. د عراق صدر اعظم حیدرال عبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده. دوی وویل که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. د عراق حکومت بغداد، ترکیه او ایران کې چې د کردانو زیات وګړي پکې ژوند کوي له دې ټول پښتنې سره مخالفت کړی دی. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشنبه په استنبول کې یوه کنفرانس ته وویل.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختاره محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
تمه کیږي د ترکیه ولسمشر او د عراق صدر اعظم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري. د کوردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې بله دوشنبه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره غیر واجب الاجراء ټول پوښتنه کیږي. روسیې هغه اداګانې رد کړې چې ګواکې د دغه هیواد پوځ په جګړه ځپلې سوریه کې د امریکا متحد ځواکونه په نښه کړي او ګڼ متحد جنګیالي یې ټپیان کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کونشینکوف نن وویل روسیې یوازې هغه ساحې ویشتې چې د داعش ډلې په کنټرول کې وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف چې د داعش پر ضد جنګیږي ویلي وه د روسیې پوځ پرون د عرب کردانو هغه ځواکونه ویشتلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. او د برېټانیا پولیس وایي د لندن په میټرو کې د وروستۍ بمې حملې په ارتباط دویم تن نیول سوی دی. د لندن پولیسو نن وویل چې دغه یوویشت کلن ځوان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون ناوخته د لندن په لویدیځ کې نیول سوی دی. تر دې مخکې د میټرو د بمې حملې په ارتباط بل مشکوک تن هم په بندري ښار دوبر کې نیول سوی و چې چارواکو یو فوقالعاده پرمختګ بللی و. د جمعې په ورځ له میخونو او منفجره موادو ډکه بسته د لندن د میټرو په پارسنس ګرین سټېشن کې وچاودېده چې دېرش تنه یې ټپیان کړل. داعش ډلې په خپل تبلیغ تی ویب سایت آمخ کې د دې حمله مسولیت منلی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلی شي. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون سربیره د امریکا له ولسمشر سره همګوري ښاغلی غنی او پلاوی بینن شپه ناوخته د نیویارک پر لورې روان شي.
د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د نړیوالو چارو لیو کارپو سره همغږیږو. د ناټو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هر کال 3000 افغان میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله ځانوژنه کوي.
آمار را در اختیار داریم که سالانه بیشتر از 3000 زن دست به خودکشی میزنند.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې هغه اداوی رد کړي چې وایي الوتکوی په سوریه کې پر هغو ملیشو حملې کړي چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې نن شپه ناوخته به افغان ولسمشر د ترکمنستان له پلاسمینې اشخاباد څخه د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د نیویارک پر لور وخوځيږي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر سره د نړۍ سربیره د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره هم وګوري. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په لومړۍ ورځ افغانستان سیمې او نړۍ ته د تروریزم له امله د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د غونډې په څنډه کې به افغان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
سپالتا د ملګرو ملتو د دوایمي ناستي ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکي. د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري. په دغه ناسته کې به د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر همکاري د سولې او امنیت په اړه باندې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خبرې ولري.
ښاغلی مینپال زیاتوي چې محمد اشرف غنی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د دفاع له وزیر سربیره د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو د سازمان د ویپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تیره اونۍ پیل سوي خو عمومي بحث به د راتلونکي سه شنبه په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استادو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه وکړي. جمهوری ریاست وای له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګری دي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم نیویارک ته د دې سفر پر مهال د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له استازو او چارواکو سره وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه دغه سفر مهم بولي او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې نړیوالو ته د افغانانو د دردونو او د سیمې د هیوادونو د ناخوالو د رسولو ترڅنګ هغوی د تروریزم له ګواښه هم خبر کړي. د مشرانو جرګې غړي سر هرسوی افغان ولسمشر باید نړۍ ته د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنو او له تروریزم څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه واقعیتونه وړاندې کړي. ښاغلی هرس زیاتوي چې افغان حکومت دې له رامنځته شویو فرصتونو څخه ګټه واخلي او نړیوال دې پر پاکستان زیات فشار راوړلو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مولا تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم له سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، او پوښتنه مې همدا کوله چې د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی او افغان پلاوی ګډون څومره مهم دی په اوس وخت کې؟
سره ټولېږي او په نړیوالو مسایلو باندې بحث کوي شوی دی، او ټول هیوادونه یو بل سره د تړاو، یو بل سره د همکارۍ او یو بل سره د عناد او دښمنۍ دغه ټول پړاوونه له دغه ځایه پیل کېږي. د راتلونکي ټول کال لپاره هغه ورځ دغه ځای ته رسېږي کېږي. ولسمشر غني او د افغانستان د ملت لپاره دا ډېره زیاته زرینه او مهمه موقع ده چې د افغانستان ټول دردونه، تکالیف، خاطرونه، پلانونه د ملګرو ملتونو په دغه اسمبلی کې دنیا سره شریک کړي. ولسمشر غني باید تلاش وکړي چې خپلو تولیداتو لپاره مارکیټ پیدا کړي، ځکه د نړۍ مختلف هیوادونه په افغانستان کې مختلف دي. هر هغه هیواد چې د افغانستان په رغاویزو چارو کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د اصلاحاتو په برخه کې علاقه لري، هغوی باید تشویق شي او د هغوی سره باید جلا جلا بحثونه وشي او خپل دغه دغه سره شریک شي. نو په مجموع کې دغه ناسته د ولسمشر غني لپاره ډېره مهمه ده، ولې دا چې نتیجه به څنګه وي هغه جلا بحث دی.
بلې، خادم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د دغه ناستې په څنډه کې به تمه ده چې ولسمشر غني د امریکې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر سره هم وګوري. په داسې حال کې چې امریکا تازه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي، نو څه فکر کوئ چې مهم موضوعات به څه وي چې دا دواړه لوري به پرې خبرې کوي او افغان حکومت ډیره تمه مخي چې دغه ناسته به ګټه وروي؟
اوسنی افغانستان او راتلونکي لسو کلونو بحث بډ ناقص بحث زمونږ د تیرو شپږو کلونو پر غلطیو پلاسونو باندې بحث وکړو. د افغانستان جګړه او صلح د ولسمشر غني او د ترامپ د ادارې ترمنځ داسې شریک مسله ده چې لاغې عبور کول او لاغې تېرېدل پر هغې باندې بحث نه کول په خپل ذات کې د دواړو هېوادونو د ماتې سبب ګرځېدلی شي. زه باور لرم چې ولسمشر غني ته به د ترامپ لخوا د لا جدیت خبره کېږي، د اصلاحاتو برخه کې به ورته پلارښوونه کېږي. زه عقیده لرم چې کمې سهلنګاري او غفلتونه، کم سیاسي اختلافات چې په ارګ او د ارګ په ارګنش په منځ کې دي، د هغه مسله به حتما بحث کېږي. بېله دې چې پاکستان بحث شي، دغه بحث ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس غني ترمنځ پای ته نشي رسېدلی. که معقول بحث وشي، هغه به دا وي چې ولسمشر غني د پاکستان سره د دښمنۍ نه، بلکې د پاکستان له وجود د افغانستان په حالاتو کې د ګټه اخیستلو لپاره ولسمشر ټرمپ ته تجویز وشي. دا به بهتره وي چې نړیوال سره یو خوله شي او ټرمپ د دغې بهیر هغه مخکښ سړی شي، پر پاکستان باندې تاجرات وکړي او ثابت قدم واوسي، سهار او ماښام خپلې خبرې سره بدل نه کړي. دا به تر ټولو مهم مباحث وي چې ولسمشر غني او ټرمپ سره وکړي. مګر تیرو کتلو باندې تجربه دا ښایي چې نه ولسمشر غني په تیرو درې کلونو کې کامیاب وو او نه به هم په اوسنۍ شیوه باندې په سیاسي شیوه باندې دوی وکړی شي چې پرتو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او پراته خنډونه له مخې لري.
بله، ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو، د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې د ولسمشر غني چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې تمه ده چې نن شپه د نیویارک پر لور روان شي، خبرې کولې.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکیست. ناتو غړونه اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت هم اړتیا لري. ویل کیږي چې د ناتو نږدې 15 غړو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې خو شمیرې نه ده ښودلې. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځي ځواکونو د استولو اړتیا مني، خو دوی زیاتوي چې له خپلو حکومتونو سره تر سلام مشورو وروسته به په دې اړه مشخصه پریکړه وکړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانیا په پلازمینه تیرانا کې له نننۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ناتو استازو د سلام مشورو لپاره یو میاشت وخت غوښتی. دوی په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د اضافي پوځیانو د استولو په اړه غوښتنه د غونډې ګډونوالو ته واوروله. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس 2 میاشتې مخکې د ناتو پر غړو غږ کړی و چې یا باید د افغانستان ماموریت بریالی کړي او یا د تروریستي ډلو پیاوړي کېدو ته چمتو شي. د ناتو د متحدو قواو عمومي قمندان امریکایي جنرال کورتیس سکاپاروتی د تیرانا په غونډه کې وویل د ناتو لغړو ختمه ده چې پر روانه اکتوبر میاشت کې د پوځي کمیټې لراتلونکو غونډې مخکې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې یو قاطع جواب وړاندې کړي. د ناتو چارواکو له دې مخکې ویلي و چې څه باندې 15 غړو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې، خو تر اوسه یې شمیر نه دی ښودلی. د غونډې کوربه البانیا چې اوسمهال په افغانستان کې 3 سرتیري لري، د 150 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشتې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو لاره اواره کړه او له خپل هغه ژمنه پشا شو چې ویلی وو د افغانستان له جګړې به ځان خلاص کړي. ښاغلی ټرمپ ونه ویل چې په کوم شمیر سرتیري به افغانستان ته واستوي، خو چارواکو ویلي چې ښایي پر هغو 11,000 سرتیرو چې لا دمخه په افغانستان کې دي 4,000 نور ورزیات شي. جنرال سکاپاروتی د تیرانا د غونډې د خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې هدف د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه بحث و، څو دا ځواکونه د افغانستان امنیت ټینګ کړی شي. د ناتو د جګړې قومندان زیاته کړه چې د افغان سرتیرو د روحیې او د هوایي ځواک د وړتیا د لوړولو هڅې هم روانې دي. ناتو په 2014 کال کې خپل ډېره برخه ځواکونه له افغانستانه وایستل او د امنیت او پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارله. اوس مهال د ناتو شاوخوا 15,000 سرتیري په افغانستان کې ډېره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او د وسلوال پوز افسر حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه ویا هم د کوم سیاسي غونغړی تو وخلی. د جمهور رئیس مرسیال وین نجیب آزاد وایي کده د دولت د غړي د خپل سیاسي ګوندونو غړیتوب لغونه کړي، دولتي دندې به لاسه ورکړي. اکرام الله اکرام په دې موضوع کار کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستيال وای نجیب آزاد د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لرې کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل:
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې، د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري او عضویت ولري. همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستيال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل لدی امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په 1300 میاشتو کې داسې داګانی وشوي چې ګوند یو شمیر دولتي مسؤلین مظاهرو او نور غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي وو چې څو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لرې واوسي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا یو پر ځای پرېکړه ده، په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې څو دغسې پیښې وشوې چې مظاهرو ډله ییز لوری غوره کاوه. له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د ښاغلي مصباح په خبره اړتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملي شي، ځکه د ده په باور د دې حکم په عمل کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مخامنۍ خبري مجلې څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کلنۍ توګه له 3000 څخه زیاتې ښځې د بیلابیلو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي. دغه څرګندونې د دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنرې قدري یزدان پرست د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ځان وژنې د مخنیوي له نړیوالې ورځې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا هر کال دغه هیواد له 3000 څخه د زیاتو ښځو د ځان وژنې شاهد وي. دغه څرګندونې د دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنرې قدري یزدان پرست د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. میرمن یزدان پرست وویل د ځان وژنې 80% او پاتې 40% نارینه جوړوي. کوم شمیرې چې موږ په لاس کې لرو په روغتونونو کې ثبت شوي دي، او یا هم د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون توانېدلی چې هغه مستند کړي چې په کلنی ډول له 3000 څخه ډېرې ښځې په ځان وژنې لاس پورې کوي. د دغو موندنو له مخې 80% ښځې او 40% هم نارینه په ځان وژنې لاس پورې کوي. د میرمن یزدان پرست په وینا د ښځو د ځان وژنې په اړه د دوی دغه ارقام تخمیني دي، او تر اوسه د بېلابېلو لاملونو له امله نه دي توانېدلي چې په ولایتونو کې د ځان وژنې دقیق ارقام ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې د ځان وژنې دغه پیښې تر ډېره په کابل، هرات، بادغیس، نیمروز او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي دي. په ټوله نړۍ کې هر کال د سپتمبر 10 نېټه د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. نړیوال روغتیا سازمان په تیره کې ویلي چې هر کال په ټول نړۍ کې 800,000 کسان ځان وژنه کوي، چې په دې توګه تر هرو 30 ثانیو وروسته یو کس ځان وژني. د دغه سازمان په وینا دا یوه نړیواله پدیده ده چې د نړۍ هر ګوټ کې رامنځته کیږي، او 50% هغه کسان چې ځان وژنې د کم عاید لرونکو او د منځني عاید لرونکو هیوادونو خلک دي. خو په افغانستان کې د ځان وژنې مهم لاملونه څه دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه جوړ شوی غونډې ته داسې ویل
دلایل مختلف را برای
د ځان وژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي، او ویل سوي چې د بشري حقونو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشهیي موادو څخه ګټه اخیستل، تاوتریخوالی دغو ځان وژنو ته لاره هواره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د رواني روغتیا د 200 سلاکارانو فارغېدل د دغې ستونزې د مخنیوي په برخه کې مهم یاد کړل، او ویل چې د دغو سلاکارانو د زیاتېدو هڅې کوي.
اوس هم یو اقتصادي موضوع په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوو فصل پر رسیدو دی. د افغانستان او هند هوایي دهلیز له لارې نږدې 3500 ټنه وچه او تازه میوه هند ته صادره شوې ده. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د چمن او تورخم دروازې بندې کړې، او د افغان بڼوالو او سوداګرو زیات اندازه تازه میوه په بارونکو موټرو کې ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه تاییدوي چې هند ته د دې هوایي کوریډور له لارې د صادراتو په برخه کې یو لړ ستونزې وي، خو د دې ادارې وایي سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې اوس مهال حل شوې دي. خغلی پسرلی زموږ له همکار احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل چې دا هوایي دهلیز اوس هم فعال دی.
ولې کومرغه هندوستان ته د هوایی دهلیز لاره د افغانستان وچا میوه او تازه میوه او سبزیجات په منظم شکل صادریږي. تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچا میوه دغه هوایی دهلیز لاره هندوستان ته صادر کړی دي او په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ هم لري.
د دې هوایی دهلیز لاره هند ته د میوې د استولو په پروګرام کې د ځینو ستونزو راپور هم ورکړل شوی و. هغه ستونزې اوس شته که حل شوې دي؟
په اوایلو کې د آریانا هوایي شرکت د لارې موږ یو څه اندازه صادرات درلودل، تقریبا 200 څخه ډېر ټنه موږ صادر کړه، هم د کابل څخه او هم د قندهار څخه. وروسته یو ډول ستونزې پیدا شولې چې آریانا نشو کولی چې په وخت طیاره په اندازه کې تر څو موږ انتقالات ولرو. همدغه دلیل چې بیا موږ مجبور شولو چې د یو خصوصي کمپنۍ د کامیار په نوم د هغوی سره تفاهم نامه امضا کړو. اوس کامیار زموږ توکي په منظم شکل د کابل څخه او د قندهار څخه هندوستان مشخصا د ډیلي ښار ته رسوي او هلته پلورل کېږي. کوم اصول او شرایط چې آریانا زموږ توکي صادروو په هغه اصول او شرایطو باندې، حتی د هغه نه په ښه شرایطو باندې کامیار زموږ توکي صادروي. دغه تر څنګ تاسو معلومه ده چې آریانا شرکت یو دولتي شرکت و، پروسیجرونه ډېر زیات سخت و، وخت نیوه، د کامیار په برخه کې دا ستونزه نشته.
د چابهار بندر له لارې هند ته د میوې د صادراتو بهیر څنګه دی؟ هوایی کریدور د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي که چابهار تر اوسه هم تر ټولو ارزانه او عملی لاره ده؟
چابهار تر اوسه په رسمه افتتاح شوی نه دی او رسمي انتقالات د چابهار د بندر څخه نه ترسره کیږي. د چابهار هغه نړیوال کوټ چې هر بندر یې لري نه لري، او هلته د زیربناو په برخه کې ډېر زیات دبد احساسېږي چې زیربناوي هلته جوړې شي، هوایي ډګرونه باید جوړ شي، لوی کښتۍ باید هغه دنه انتقالات ولري چې اوس یې نه لري. تر اوسه پورې ډېر کار ته ضرورت لري، افتتاح شوی نه دی. زموږ توقع دا و چې په همدغه 2018 کال کې دا افتتاح شي، مګر ونه شوه. او که چیرې افتتاح شي نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته ښه پریوزي، مشخصا چې افغانستان او ایران او هندوستان اراده لري چې د چابهار څخه تر نیمروز پورې د ریل پټلۍ وغځوي، دا به نور هم موږ ته مؤثر تمام شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. روسیې هغه اداوی رد کړي چې وایي الوتکو یې په سوریه کې پر هغو ملیشو حملې کړي چې د امریکا له ملاتړ برخه منې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسیې هغه ادا چې وایي الوتکو په سوریه کې د امریکا پر ملاتړې ملیشې برید کړی او یو شمېر غړي ټپیان کړي رد کړه. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشینکوف د یکشنبې په ورځ وویل چې روسیه یوازې هغه سیمې په نښه کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په کنټرول کې دي. هغه زیاته کړه د روسیې پوځ د خپلو عملیاتي پلانونو په اړه له ډېر مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ته معلومات ورکوي. د روسیې د دفاع وزارت ویان دغه راز وویل د دې لپاره چې د غیر ضروري لانجې مخه ونیول شي په سوریه کې د روسیې د پوځ قمندانان له موجوده ارتباطي چینل څخه کار اخلي او خپلو امریکایي شریکانو ته په وخت په دیر الزور کې د عملیاتو د ترسره کولو ساحې په نښه کوي. دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د کورد او عربو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د شنبې په ورځ وویل چې په دیر الزور کې د روسي الوتکو په حمله کې د سوریه د خلکو د ساتنې د ځواک یو شمېر غړي ټپیان شوي دي. په بیان کې په دې اړه ویل شوي چې د روسیې مهماتو هغه سیمه اغېزمنه کړې چې روسانو ته ښه معلومه وه چې په هغې کې د سوریه د خلکو د ساتنې ځواکونه او د ائتلاف سلاکاران ځای په ځای دي. په برید کې د دغه ځواک څو غړي ټپیان شوي، خو د ائتلاف سلاکارانو ته چې د هوایي برید په وخت کې په دې سیمه کې ول زیان نه دی رسېدلی. له دې مخکې د سوریه د خلکو د ساتنې ځواکونو ادا کړې وه چې روسي جت الوتکو یې په دیر الزور ولایت کې پر ځواکونو بمباري کړې، شپږ تنه یې ټپیان کړي دي. دیر الزور په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو وروستی لوی قوي مرکز دی. متحد ایالات او روسیه د سوریه په جګړه کې د مختلفو پوځي لورو چې د داعش په وړاندې د سوریه په ختیځ کې د پرمختګ په حال کې دي ملاتړ کوي.
روسیا او ایران د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او متحدو ایالاتونو او ترکیې هم د یو شمېر هغو یاغي وسلوالو ډلو ملاتړ کړی چې د دمشق د رژیم په وړاندې جنګیږي. واشنګټن او موسکو تر ډېره د دې مخه نیولې چې په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې یو د بل په مخ کې خنډ نه شي.
اوریدونکو تاسو مو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو په د نننۍ خبری مجلې د سر موضوعات مودا و چې د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په موخه نن شپه ناوخته د نیویارک پر لور روانېږي. زموږ مجله همدلته پای ته رسیږي. سهار لیوال سټډیو ته راغلی مهرباني سرچ.